څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې. کابل بیا روم شو. په دې خپرونه کې به د دې تفصیل هم درکړو چې په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو وضعیت ترنګلی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د تاجکستان صدر اعظم وایي چې په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. په سرپل کې د وسلوالو حمله په شا تمبول سوې ده. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړه. د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسولزاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د اجرائیه ریاست د اعلامیې په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان امنیت په سیمه کې د کاسا زر پروژې، د انرژۍ د انتقال او د نورو لویو پروګرامونو له عملي کېدو سره ارتباط لري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې. د سنجرک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته.
د دښمن حمله په شاو تمبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیز رسنیو د کارونکو سخت غوصه پرولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی. د والي ویاند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او سرتیری و.
دی د کور د جنو ضرورتونو در پوره کولو د پاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښینولې و او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی و او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د ټولنیزو رسنیو کارونکو د کوچنۍ لور په وړاندې د یوه پلار پر وژل کېدو پراخ عکس العملونو ښولي او ډېر یې دا یو وحشیانه برید بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې زیات وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو یا هم بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو تونلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه لري. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تیر شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټول سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام دی حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نو موړی کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او سفارتونه پکې دي د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو ترمنځ ورباندې تېره اونۍ سلا سوې ده. د هغې موافقې له مخې د سوریې د کرد جنګیالیو پر ضد د ترکیې پوځي عملیات ودرول سول. د ترکیې دفاع وزارت نن په یوه ټویټ کې ویلي د پولیو او هوایي قطو دغه ګزمې د سوریې د سرحدي شارګوټي الدرباسیا په ختیځ کې روانې دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې په دغه ګډه ګزمه کې د روسیې د پوځي ملیشو پرسونل او د ترکیې سرحدي ساتونکي شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې دوی به په څه باندې 130 کیلومتره ساحه کې ګزمه کوي. ترکیې د کردانو په رهبري ځواکونو په وړاندې د اکتوبر پر 9مه وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له شمال ختیځو سیمو د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر لنن څخه عملی کیږي. دغه قانون په داسې حال کې عملی کیږي چې انتخاب کوونکو خبرداری ورکړي چې دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. د مستقل انټرنیټ په نوم دغه قانون چې پارلمان د غړو لخوا تصویب شوی د روان میلادي کال په لومړیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا توشیح شوی دی. قانون د انټرنیټ له برابرونکو غواړي داسې وسایل ولګوي چې د روسیې د ویب سایټونو ترافیک له داسې لارو چارو وڅارل سي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د قانون ملاتړ کوونکي وایي دغه قانون به روسیه د انټرنیټ په ډګر کې تر ډیره مستقله کړي، خو انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې دغه قانون به د انټرنیټ په زیاتو برخو کې د سانسور سبب سي او د روسیې استخباراتي ادارو ته به زمینه برابره کړي چې د انټرنیټ پر کارونکو خپله څارنه لا پراخه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي پرون ویلي څرګندې نښې شته چې ځینې کسان د ټولنیزو رسنیو په استفادې او ناوړه استفادې سره هڅه کوي چې دغه ناکراری منحرفې کړي. د دغه چارواکي په خبره موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نومونه یې داخل سوي زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر مثبت اړخونه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې ورسله نشتې درې اونۍ او د برېښنا رنګ شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شو. د دې ستنو له تورونو تخریبونکو سره باید څه وشي؟ وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو او د قانون پو کبیر رنجبر نظر در سره شریکوو. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو نن وضعیت آرام دی، خو د پاکستان لور ته ځواکونه ځای پر ځای شوي.
د ماخام و بجو نه ایسته لس بجو پورې خلک چاته بعد په زور ویستل.
د کابل کندهار لویه لار وروسته تر دې پرانیستل شوه چې له ادعا سره سم یو پولیس یو تن ووژه.
سړی وزلی د پروپو باندې پنځلس زره یې وخت یې وزلی، ورته ونیو پر دا سر باندې په ټک پر دا سر یې وویستی.
په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکیو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپاره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه څه دین نه دی.
د کابل او لاسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو حل وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې لس میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پېښې د میلیونو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته ولېږل شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
تیره شپه د برېښنا شرکت فنی کارکوونکي وتوانېدل چې له شلو ورځني کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پرې شوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او دو سرکټونو په ترمیمولو سباندې لس میلیون افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالی غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه سل زره ډالره غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره نتروسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې په سلو مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغه پیښو لاملونه جنگ او د دولت وسلوال مخالفین خودل شوې دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود لمخې د برښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزی وایي
بعد نظر داشت مواردی که در کود جزای افغانستان پیش بینی شده
د افغانستان د جزا د کود په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثر حد یو کال پیش بینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
د کابل اوسیدونکي چې 40 ورځې د برېښنا په پرچاوي کې تیرې کړي وایي د برېښنا د ستنو لوی جاړونکو سره باید جدي چلند وشي. ګل افغان او محمد امین آزادي راډیو ته وویل
خوده چې دا هر ګروي که طالب وي که مامتي وي که بل وي چې هر څوک وي چې د وطن د نقصان رسوي باید چې باید داسې خلک بالکل پرېنږدي او دې سره قانوني کاروایي وکړي.
ضرورت د برق سره لرو چې ټوله ورځ برقونه نه وي، موبایلو کې چارج نه وي، اوس برقونه نشته، نو موږ ډېر ورسره مشکلو سره مخامخ یو.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
د کابل ښار او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شوه. نږدې درې اونۍ مخکې د سالنګ په سیمه کې د برېښنا د ستنو د الوزولو له امله د کابل پر ښار برق قطع شوی و. د برېښنا شرکت مشر د تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر کسان د برېښنا د سیمانو د غلا په تور نیول شوي دي. دغسې کسانو ته له حقوقي پلوه څه ډول سزا باید ورکړل شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر څخه وکړه.
عامه شتمنی خو به شکل لري، یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل دی تخریب دی ملکیت، خو هغه د چا دی اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کور د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده، دا خو ډېرو ګڼو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره ورېږي او امکان درته دي چې یو تعداد خلک مړه شي. دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر سی او دته کچه د جزا خورا جګی.
رنجبر صاحب، دغه وست د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایال وزول سوي دي او بل لورته په میدان وردګ کې د سشکاری سي د سیمانو د شکولو له خاطر برق قطع شوی دی. د دوه دواړو پیښو ترمنځ له جزایی پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی سیمان سکول سوی دی هدف چی و که هدف دی چه دی گوختل اگه نور که وگی و گوختل دا خرس کی دا یو غلاب عامه ملکیت تصد مورسی دا او هدف او نیت بل شی و التا مگه هد اعظمی جزا یو کال دی زما پا عقیده. مگر دی پروان دی دا دی پایو زمان زولل التا واضح یو تروریستی عمل دی الته جزا که چه باید دیره جیگه لرشی او به او دا جیگه همزی، ولی هدف دا نوه چه دی لده پایه لورانوولو نه یو چه گتر در لاسه کی.
لیکن رنجبر صاحب بخشه، دا راپور لمخی دغو کسانو چه پا پروان که پایه الوزه ولیدی پا سالن که دوی لبرشنا شرکت دا یو لک دالر رو غشته نکوله، نو دا هم بیا یو دول جرمونو تا نگرزو دی تروریزم پرزه؟
هماغه سی کېږي که دا سیاسي نیت پکې هغه یي او هغه دای شهدې لپاره چې دولت متضرره کي او خلق ناراضه کي له دولته او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په حالت کې هغه تروریستي عمل دی او دا چې سل زره ډالر وښتي دي د هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسی نیت پکې نغښتې نه ده، هغه قانون د جزا ورته یو کال هدا اعظمي حبس ټاکل دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم په آینده کې باید تغییرات راشي، کچې باید تغییر وخوري، له دې لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرر شو، د هغه جبران د خسارې هم خورا کچې جګده دی.
دلته یو بله موضوع هم ده، مثلا په یوې پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بله پیشه کې چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
ول نه کوي، دې لپاره چې هغه کوي چې هلته هغه شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو ده ته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلبسلو کې مګه حد اعظمي جزا چې یو کال ده، لږ نه تجاوز نشي کولای محکمه او حکم نشي صادرولای، او که سیاسي بغیی ده مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی، او کچه د جزا باید ډېر جګه لاړ شي.
له شغل رنجبر څخه په مننې په بي خبرتیا پسې اسلام آباد ته مخه کوو. هلته د عمران خان پر ضد د اپوزیسون ګوندونو مشان راغونډ شوي دي او پرلتې وهله.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اسلام آباد ته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د اپوزیسون ګوندونو ګڼ غړي رسیدلي او پرلتې وهله. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ظفر کریمي موضوع څارلې ده. د پوسټډیو کې را سره د کریمي صاحب، تر اوسه پورې کوم مشانو د غونډې ته خبرې کړي او څه ویلي؟
شي برسه دغه لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده، دغه کم لاریون د اکتوبر په 8مه چې شروع شو او اسلام آباد ته بیګار رسیدلې ده، نن د جمعې د منځنه روستو دیتا د اپوزیشن ګوندونو مختلفو مشرانو التا ویناوي وکړې. د دې مخکې د سی ویل کېدل چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چې دی هغه یو خل نه دی، خو نن هغه ټول التا ورسیدل، التا چې کم کنټینر یا سټیج جوړ شوی دی په دې باندې محمود چغزی وینا وکړه. دا غین روستو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف وینا وکړه. همدغه شان د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب باندې میا افتخار او همدغه شان د پیپلز ګوند مشرانو هم وینا وکړه. د دوی د ویناو اصلي د دوی چې ټولو کم ویناو کم مت نیو، دوی د حکومت باندې نیوکه کولې، دغه د استعفا غوښتنه کوله، بل په پاکستان کې چې کومه ګرانی ده هغه تم د اشاره کولې، په غي باندې نیوکه کولې چې د عمران خان کوم تګلارې دي، اقتصادي تګلارې هغه ناسمې دي چې د وجهي په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې ده. همدارس د کشمیر په موضوع باندې هم د وزیر اعظم عمران خان کوم تګلارې چې دی هغه باندې نیوکه وکړې، ویل چې په لوی لاس باندې په کشمیر کې چې پاکستان څنګه په کار وغه شان وزیر اعظم عمران خان و نه کړل.
کریمی صاحب ورته پرلت څو کاله مخکې عمران خان چې کله لا په واک کې نه و په اسلام آباد کې وهلې و چې ډیر وخت دوام موکو، ستاسو په باور دغه پرلت او د دې توپیر په څه کې دی؟
یو خوشی برسه تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلې، دغه وینا ته انتظار دی چې دا پرلت دی کنه دی. تر اوسه پورې هغه د دین دا خبره ردوله، هغه چې وی چې را دا پرلت دی نو هغه وی چې نه پلال موږ مارچ کو، هغه د آزادۍ مارچ په نوم باندې دا نوم ول ورکړی دی. اوس دا نه معلومه چې هغه دلته کینی پرلت وهی کنه، دوی جلسه کوي او د جلسې نورستو واپس خوريږي، نو دا خو به وروسته معلومه شي. د عمران خان څنګه تاسو خبره وکړه، په 2014 کال کې هغوی د هغه وخت د حکومت نواز شریف په ضد باندې دلته پرلتې والي، یو سل او شپږ شورزي. نو یو خو دا دی چې په هغه کې د ښځو ډېر زیات ګډون وو، په کې د دین علاوه هغه کې ټول اپوزیشن ګوندونه هغه سر نه ولاړ، هغه صرف او صرف د عمران خان ګوند وو. د دین علاوه د هغه سره خواته طاهر القادری یو بل ګوند چې هغه یو پرلت والي ورسره. خو وسنه کم پرلت دغه کم لاریون چې ده، په دې کې د پاکستان د اپوزیشن ډېر زیات ګوندونه دي، تقریبا ټول ګوندونه په غي کې دي.
د سې جن راپورونه هم خبره شوې دي چې کېدې شي چې دغه لاریون دوام وکړي څو ورځې په دې برخه کې تاسو څه تازه معلومات لرئ؟
شیبر صاحب، دا ټول د مولانا فضل الرحمن په هغه چې کوم وینا به کوي دا پاغه باندې انحصار لري، چې هغه په دغه وینا کې سوي چې آیا دوی کې نی نور نکینی. نو د مولانا فضل الرحمن وینا چې دا غي ته انتظار دی، او تقریبا ټول په پاکستان کې ټول جرنالستان او د ارچا ټول رسنۍ دي ته په فکر کې دي چې آیا هغه څه اعلان وکړي.
نو کریمی صاحب، تقریبا 15 بجې کېدونکې دي په اسلام آباد کې، نو وخت هم دی، نو څو وخت تم ده چې فضل الرحمن به غونډه خبرې کوي؟
او دا سه اټکل کېږي چې هغه به وستم دا وس بعد جمعې د منځن وروسته غي ویلی چې مونږ به هغه وشو. نو د اپوزیشن کم ګوندونو مشران چې دی هغه وینا وکولې، نو زما په فکر دا غي د اپوزیشن ګوندونو تقریبا ټولو هغه وینا وکړي. وس تم ده چې مولانا فضل الرحمن به خپل وینا وکړي، او هغه دا غي وروسته به څه ویل کېدې شي چې څه به کیږي.
کرمی صاحب مننه،
ستاسو نه مننه.
Viva la libertad!
او سربا خوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورا سر
هسته ایمون رو تصدیق کردیم. It's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل د کاکړانو چینه په سیمه کې پولیسو یو موټر چلوونکي لدې عمل وشل چې پولیسو ته پیسې نه ورکولې. موټر چلوونکو د څو ساعتونو لپاره د زابل په مربوطاتو د کندهار کابل عمومي لارې بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کوله. بل خو د زابل والی وای هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکي ډزې کړې او هغه یې وشل. والی رحمت الله یارمل ازادي رادیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلی او د اوس لپاره د کندهار کابل لوی لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
چې مسلمان تر شي وشي وې تر ماشنان ولاندې دغه شوی پرې باسي منشو ولي
د کندهار زابل د لوی لاري موټر چلوونکو ادا کوي چې تیر شپه نا وخت دغه لوی لاري په مسیر کې د کاکړانو چینې سره پولیسو یو موټر چلوونکی لدې عمل وچلې چې دوی ته پیسې نه ورکولې.
د کډې کوچانو پر روانې د شجرې شوازې کډې پورې ولې د لنځکې ځکې وایي.
د لوی لارو او باردارو موټرونو چلوونکی وایي چې پر دغه لار د پولیسو لخوا ځورول کیږي او حل کیږي او په غیر قانوني توګه پیسې ځنې اخیستل کیږي. دغه موټر چلوونکو له نن سهار د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل لوی لار د څو ساعتونو لپاره بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کول.
پر ماښام په ولس کې دغه وټل سره وان سس موږ څنګه مټر درمخه ووته تا وره د چې بیا موږ په سوار لیو دا نه غوایم شواکل په دغه پم کې چې بیا ورل ورور پر دوم ټاک باندې پر ټاک را ګرځو یو ټاک پر ګمبر و مشتي دوم ټاک د سړی په دغه ځ باندې مشتي نازک باندې نن درمه د کوز دی تا وره دغه وزر په مور کړو چې ورسره دغه وزر په ور و چاغه وس کای خلاصې ده په سر کې وشت یغه په یونو لړلې پیسې دغه جبرته مشته پر دغه فلک باندې بیا ما د شی د لاس کښې تا وزر په رايټ پرغه وزر سر بیا راز مر سړی را وشت سمز نن دغه حال دي دغه زندګی د چاړ سړی غم غم پر یغه مزه راس نه نه ګور مخ پر دغه ولاړ چا پروا نه ساتو نه دی نه د چا پروا لرو کې مول بیا دراس بیا دراس لک واره جن پر سر وول
دا برخه د الله سي په چاکو ولم چې دغه به سیمه ورګه 1500 زر په غړ مال مره برکړي په 1500 زر په 1000 په غړ چا کوی را تکای بد کیو دا نه لسی پر غویو ولا دغه پر ار سړی دغه
نه راشو کی دا څه سره شو کی ورو ورو
خانه په قران پرون
خبر و چې زم کی زم کی ولې دا کی پښتون اسلام
نه نه دغه دا سړی وزلې د پر پو باندې 1500 زر وخت یو زر او ته ونی پر داسر باندې په ټک پر داسر یو غستې دغه اسلام زړه دغه پښتون مال سره دغه کوم ځوان سره پلیاج خدای پلیاج قران ته څو زم خوروي رقم چرلی روانه کدا وس روانه پر پوسا باندې ډیر ډیر زر پی وای
بل خو د زابل والی وای هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکی دز کړی او هغه وجلې. والی رحمت الله یارمل ازادي رادیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلې او د وس لپاره د کابل کندهار عمومي لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. رحمت الله یارمل ازادي رادیو ته وویل چې لومړنی معلومات شي چې دغه موټر چلوونکو په غیر قانوني توګه غواګان یا نور حیوانات قاچا کول.
نن سر د کړم د چینه په سیمه کې چې کومه پیښه ده مونږ ته یو مور حیات واسته وی حیات دوه کس مجرمین ونیول هغه سلاټ انسل کړی دی او دی ورګانو ادیو په ځای ورګانو ته سپارل دي. د مطربانانو اعتراض هم په همدې شرط پاتې ورسېدی چې قانون به حتمان پلي کیږي او دا موعده ورکړی دی چې قانون به پلي کیږي. دا که هر څوک چې پولیسي کې کمانډانی کبل هر څوک هغه ته مداد ورکړي هغه هم خپل اعتراضونه پاتې ورسول او اشاره بیرته د عام خلکو او مسافرو د فارق نه شوی.
تر دې مخکې هم د کندهار کابل او کندهار هرات پر لوی لار موټر چلوونکو د پولیسو د ناسم چلند او د هغوی څخه د وسلې په زور د پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د یاراته ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون ورمرز مرته سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر غوړې غریشن کې نسپا کورونا ورڅ کې پریښول نسپا کورونا سروې کړې دي او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او تاسو په ماجرابات او په قادستان کې ټول سروې کړ مرته چراله پر مر باندې د جایانو نوم یې شه دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړې دي مر سره دا ژلم دا خلک کوي او که زموږ را غوړی زموږ دا مشکل دی حال کې خیال نه کې دا خلک د غټ تسلی اثر او د غټ حالات اثر مخ دی. وسلام
السلام علیکم. زه د لوی لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري, بیکار دي, کار نهسته, بس وړ وړم هم جکل په بده باندې باسي بيخي په وړو باندې ټیکس و نه خستل شي او تجار هم باسي دومره ګټه وکي چې انصاف ولا ګټه وکي نه دي انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاطب کومه کې له خور او خلک د سبا او د بیګان لري بس ورور په یو بوجي کې 200 روپیا فرق کړای دی په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
من ولایت بناوی دولت والی ز خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې دا نه مکتب دی چې دا ول موږ ټول نه جوړي دا را ته جوړ شي او دا کوپراتیو تلار ته لسانه پورې دا ته شګه چې وشي زمو موږ نه راوتای چې نو شکه دا ایستاس خراب لار دی. نو کومه له سم شرط او یا د سترګا کومندانګیت خبر چې خبرې ډیر مننه د خدای په امان وسلام ازادي راځي فلمم.
ستاسی پیغام, ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته خبرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوي پیغامونه لرو او ګڼ پیغامونه. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ترنګلي دي. که څه هم نن کومه پیښه نه ده رامنځته شوې خو وضعیت عادي نه دی. په دې اړه تفصیل درکوو. او دا به هم واوري چې نامعلوم وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس تخپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وشلې دی. په دې اړه د خلکو نظر مشخص دی او تفصیل درکوو. خو اوس به ازادي راډیو ته ستاسو اسمسونو ته مخه کړو چې ستاسو یو شمېر اسمسونه راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجي څخه پر ولسمشر او نورو دولتي چارواکو ژغ کوي چې لکه څنګه چې د طالبانو پر ضد خپل جنگي عملیات تیزوي او ګړندۍ کوي همداسې د پاکستان پر ضد خپل جنگ ته د پوینا دوام ورکړي. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کلی کې د مماتی پونم یو جنگ سالار برق قطع کړی و. حکومت باید دې کس ته سخت سزا ورکړي او د محکمه علني وشي. عبدالواحد مدخق له لوګره پر استولې سمس کلی کې هغه چا چې د برق پایې تخریب کړی دی لافان ولسره لوی جفا کړی ده. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالي څخه پر استولې سمس کلی کې د کندهار امنیه قمندان تعدید خان دی د کندهار کابل د لارې پیشه جدي تعقیب کړي. وړاندې مو په خبرونه کې راپور درلو چې په دې لوی لار پولیسو یو کس وژلی دی. بشیر حبیبزی د لوګر لازرې ولسوالي لیکي دوی ورځې وشوې چې سخت باران دلته وریشي او دی په یو بل اس ام اس کې مننه کوي چې ازادي راډیو د دوی اس ام اسونه خپروي. عبدالرحمن په یو بل سمس کې یو مخکې هم را لېږلی و دې ته اشاره کړې ده چې د برېښنا له ریاسته مننه کوو چې د کابل برق بیرته وصل کړ. ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسول زاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان اجرایه رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتي مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پورپوستو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه حمله چې تر نن سهار روان وه په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر 1500 زیاتو وسلولو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پرورې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زورګونو غړي په اعتراض راوتلې. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ترکیه او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپل ګډه غزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو تر منځ باندې تیر اونۍ صلح شوې ده. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر له نن جمعې عملي سو. دا قانون په داس حال کې عملي کېږي چې انتقاد کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې اوسم حالات ترنګلی دي. پاکستانی پوځیان او افغان ځواکونه یو بل ته ګوته په ماشا او په سنگرونو کې ناستي. روانونه هلته جګړه وشوه، بیا اوربند وشو. له اوربند وروسته کومه پیښه نه درامنسته شوې، خو ولسی خلک د قوا وشتون اندیشمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل له کونړه د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پورا پور کې.
که څه هم چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اوربند څلورمه ورځ ده، خو هلته اوس هم دواړه خواوې یو بل ته مورچو کې ناستي او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. ولسی خلک په سیمه کې د نظامي قواو شتون اندېښمن کړي او اکثره د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د بریکوټ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس فلم خو حالات نورمال دي، نو غوښ نشته ده. اوازه ده چې ټانکونه راغلي او فوج راغلي. او حکومت چې فوج راغلي ده، پرون خپل ځار نوې کلی خلک یې وېستل. پرون شپه د ماخام او بجو نه ایسته لس بجو پورې خلک چاته بعض په زور وېستل. بیا مونږ خلکو سره هم تشویش پیدا شوي. پرون په دوکلام او بریکوټ کې هیڅ شامل نه و پاتې، ټول لاړه. ولس د ډېر ترس لاندې ژوند کوي.
هغه وایي پاکستاني ملیشي له لانجمن ځای څخه شاوخوا 1500 متره لرې ځای په ځای شوي دي. د تېرې یک شنبې په مازیګر په بریکوټ کې د پرتو افغان ځواکونو او د پاکستاني او ملیشو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د کونړ په خاوره کې پوسټ جوړ کړي. یادې جګړې دوه ورځې دوام وکړ او بل اخره د پاکستان په غوښتنه اوربند اعلان شول. د پاکستاني ځواکونو په دزو کې درې میرمنې وژل شوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپین شول. خو افغان مسولینو بیا داوا وکړه چې شاوخوا شل پاکستاني سرتیري وژلي، د مقابل لوري د وسلو یو ډیپو او 15 پوستي لمنځه وړي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلومیار چې له تیرې نږدې یوې اونۍ په ناړۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی، ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستانی او ملیشو حرکتونه څاري او که چیرته د اوربند له پریکړې سرغړونه وکړي افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي.
کورونا خالی دا پوجان راوړي کورونو کې ځای پکړې دي پور غاړه راوړي او دا کم ځای دا جنجال دا غې نشاد خیمه لګولې هم څه کسان د لشکره طیبه دي او څه ملک کسان دي ولا چاغه ماته خوي دا غې فکری و سره سره دي نه چې مونږ پرون ویلې تاسو اطمینان نه لرئ دا ځو ولې تاسو مونږ شتون
د ناړی وسیدونکو او افغان مسولین وای په کوم ځای کې چې پاکستان پوسټ جوړول غواړي دا د ډیورن له فرضي کرخي دی غاړه او د کونړ په خاوره کې ده او هیڅ کله به ورته د پوسټي جوړولو او نورو پوځي حرکتونو اجازه ورنکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په ناړۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو د کونړ د خاورې د لاندې کولو او نورو لاسوهنو په وجه ګڼې جګړې شوي چې پکې د جګړې دواړو خواوو او ولسي وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو، کندهار ته به ورشو. نامعلوم وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپل درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت خبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انځور کې چې شایي له بری څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندې شي چې یوه وېرېدلې څلور کلنه شاوخوا ماشومه د موټر په مخکني سیټ کې د خپل وژل شوي پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالۍ په نقیب مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ور باندې برید وکړ.
کور د جنو ضرورتونو در پوره کولو د پاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښینولې و او غوښتل کندهار شهر ته راشي ترڅو د خپل کور د خوراکي توکو او د نور ضرورتونو پوره کړي او بیرته کور ته لاړ شي. بدبختانه د هیواد د دشمنانو له لوري ورته کمین نیول شوی او د خپل کښنوی اولادونو مخته ترور او په شهادت رسیدلی دي.
د والی ویان وای بریټ کوونکی تشدیدلی خو پولیسو لټون پیل کړی دي. بل خو یې امنیتی سرچینه ازادي رادیو ته وویل چې وجلسی وکاس د کندهار شهر د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت خبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو بیرحمه عمل بللې.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناست او هغه بتلل یا میلې ته بتلل یا به د قربانو دوستانو کړه تل هغه ورته ګوري او یو ظالم را ولاړی چې دا یو مخته یې پلار په شهادت رسی. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه چې ژوندې او د دې له فکر دی ووزي چې یو پلار د یو ظالم له لاس په پام محضر کې وشتل کیږي او دا سه بیا وس ورته ګوري او هم دا سه بیا وس مایوس پاتېږي.
اصلا خو مار قتل او پسلا وجنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر آباد پورې په دغه کوچنی دغه حالت تیر نسی او د ذهن شکنجاوي د دې سره سره چې د شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی او د اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې دا کار تر سره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرک وسوله چې انسان دغه نه به رحمه کېدلای شي چې د درې کلنی ماشومی و مخته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو وشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغه نه به رحمه نس کېدلای.
د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستوي کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ شوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو السلام علیکم. هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو. پدېونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلي دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي. دوی له خپلو کورونو بې ځایه سوي، یو شمېر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي. خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نورو ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غمشرکي او خواخوږي ښودلې ده. دا به هم او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه واورو چې د دغو بې ځایه سوو کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلی دی او خبرې کړې دي. نو ډېر مونه ځنډومه، لومړی به ورسو ستاسو پیغامونو ته او بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واورئ. او دغه راز که وخت پاته سو نو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مو راستولی دي هغه به هم خبرې کو درته. نور مو نه ځنډوم، ورځو پیغامونو ته.
درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو اقراب الدین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپین ږیره ملک دی. ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي. د دوکلام ولکیم د هغوی پوسته جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار یې تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی. ډېر کوشش وکړو، طالبان یې دا څو کاله وهڅول.
السلام علیکم، زه رحمت الله د کندهار سیمې اړیکې نیولې ده. وروره، دغه د پاکستان نی پوځ و د افغانستان د پوځ چې کومه جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده، د نارې پولیس والي چې راباد رئیس جمهور په دې اړه باندې ژر اقدام وکړي، وزیر د دفاع باید ژر اقدام وکړي، ته پاکستان مخه ونیسي. پاکستان خو یو خراب ملک دی، باید د افغانستان پوځ و پولیسو ټوله دو تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي. او بعد زموږ افغانستان د هرې دېشې هر ګام ساتنه وکړي. وسلام.
زما پیغام دا د اجرا شبکان د دان یم د ځینې فرې د کاني ګاري خاري خوست ولایت نه. زما پیغام دا دی چې باید په کونړ نه چې څومره جنګینه کېږي، باید کونړ یم کلو سوداګري په هر سیمه کې نیږدې خوست ولایت ځوانون دا نه تو ژلو په سیمه کې خاصه ای جنګیږي، باید وو جنګیږي، ځکه جنګیږي چې د پاکستان خپل خورانه کې نیم ساتو جنګیږي. جنات تواجب شو په د خپل خورانه وو جنګو، خپل خورا د لوی دښمن نه دی پاکستان دا غره باید پولیس کې زیر نه کی.
آزاد راوډ اور دین کو سلام، السلام علیکم. زمانم عبد القادر دے دننګار دوله څخه په تماس کې د کونړ پولیسونو باندې وکم او د ننګرهار پولیسونو باندې رد کوم، او په د لوړپور چارواکو باندې رد کوم، په اشرف غنی باندې رد کوم. تاسو چې وایي چې موږ والی صاحب باندې رد کوم، د کونړ والی صاحب باندې، تاسو چې موږ به خپل عمل کې یو مرمۍ جواب به په یو مرمۍ ورکوو، نو دا څنګه بې ګنا ولس مړ کیږي؟ تاسو هیڅ څه هم ونه کړلو، دا څنګه بې ګنا ولس پاکستانان په توغندي بریدونه کوي؟ تاسو هیڅ جواب ورنه کړو. زمونږ دا غره د اوس تم ورځ د چې زمونږ مشومان مړ کیږي، او وزیر دفاع ولوی درستیز، او د مونږه د ولسمشر مانی وایا نه، هغه وایي چې مونږ د پاکستان نه پکلک غواړو چې باید دا حمله ودروي. حمله چیرته ودروي؟ غوړه مخکې شو پوستې جوړې کړه، حمله ودروي، ور مخکې شي حمله ته وکړي. کین په دې ولس غږ وکړي، دې ولس ته کوم چې په خپل پورته شي سلاګانې واخلې، د پاکستان په مقابل کې خصخ جنگ وکړي. ازادو اوریدونکو ته ټولو ته سلام علیکم، فلحال په محافظه.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې و. نور هم ستخو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راوخیستل. ورځو د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پیښې د پایل په اړه راتوي.
ډېر مننه ژوندي اوسئ. بالکل، کونړ کې د نړۍ په ولسوالۍ کې د مزمو په ولسوالۍ کې هغه سرحدي پوسټ، یعنی د نړۍ ولسوالۍ زموږ سرحدي ولسوالۍ ده، چې د ډیورنډ اوسکار سره پرته ولسوالۍ ده. هلته د دواړو خواو تاسیساتي او سنګرونه دي او تاڼې دي. زموږ تاڼه چې ده او کومه پوسټې چې دي، د هغو پوسټې متاثر پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل، دا هغه یو راکین دی وتپا د انتراسي او هلته نوی تانه یا نوی پوستا او نوی بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې هم دا کار کړی وو، دا د هغې مخالفت و چې بالاخره دوی په شا شو. هغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دغه حریم دغه راکین یا جګې استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس مو د دوی سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه. زموږ سره دوی ځواکونو دوی ته مو التماتوم ورکړ، دوی ته مو خبر ورکړ چې دا تېری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسې په شان سئ. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان شو. بالاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړې، هلته یې جای پر جای کړې، عوامونه سوپونه یې جای پر جای کړل، زموږ په پوځ او په خلکو یې حمله شروع کړه. بالاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د شار مال او عزت ساتنه باید وشي. متقابل عام عکس العمل مو وکړه. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ. دوی هغه سهار خوشې کړه، بېرته لاړ. یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو، هغه استفا ته ختلي وو. دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکینونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي. د موږ قلمرو هغه پوستل کې موږ سفیر وو، زیات ځای دی. دوی په شا وتنبېده او بالاخره څلور نیمو بجو په حدودو کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشه. اوس پېل هم جګړه درېدلې ده، د موږ پوتن هم فعال دي، تیار شوي دي، او د دوی هم فکر کوم زیات تلفات تللي دي. د دغې جګړې په نتیجه کې د موږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو. هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده، او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي. کورنۍ د هغوی په درد کولو بوخت دي، هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي. بنان دا عمل د پاکستان د حکومت سره زه معقول نه بولم، او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تاته مجبور.
دغه اته نفره چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه؟ افغان ځواکونو خونه دي،
ټول ملکیان دي، ماشومان دي، او یوه ماخذ یوه مېرمن او یو سړی شهیدان شو، او د یو کوچنی شهید شوی ده، او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیري کسان دي. دا یو کوچنی ده، یو دوه مېرمنې دي، دا زخمیانې دي، یو سرتېری هم زخمي ده. تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو.
بلې، او بې ځای شوو ارقام راکولی سئ چې څومره کسان د دې ځای بې ځای شوي دي؟
موږ اضطراري غونډه وکړه، اضطراري کمیټه اوس ساحې تللې ده، او هلته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې، دا شیان یې سولې دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دې لوبو کې شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځای شوي دي او چېرته ځای بځای کېږي، او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده. دې ځای نه مې اضطراري کمیټې غړي استولي دي، او هم هلته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي. د دوی په همدې بوخت دي چې دې کورنیو ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوې ده.
بله، ولی سه محترم کړه سو دی برخه ته چې څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو وکړل چې دا پشکاره دی و پردی هیواد یرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې، او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ وشتل سوي دي، د خلکو پر کورونو اتا د زموږ د راپورونو پر اساس بازې سیمه تخلیصي وي، د خلکو سالته ژوند نه کوي. دته د افغانستان د حکومت غبرګون هغه سي جدي نشکاري، لکه څنګه چې تمه یې چې په کلکه ورته ودرېږي، او که د ډیپلوماټیکو لارې، که د پوځي لارې، که بل مثال اقدامي، ډېر جدي نشکاري. ولې څه باید وسي ستاسو په نظر چې نور دا په آینده کې تکرار نه شي؟
په خبره خدا ده چې دا راتلونکي حمله او توپچي اندښتونه د نن ورځې نه دي، تقریبا واته کال کېږي دا نړۍ دوام لري. هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتې دي، ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي، مواشي د منځه تللی دي، خلکو کورونه جماعتونه او دغه لړۍ دوام پیدا کړی دی. او بالاخره اوس کومه د تسلیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي، بیا نرمی انداز کې مقابل کې د ځواب وګوري. لږه اوس همدا پالیسي ده، بندې لار مخ ته ځو او وخت هم دا ده چې دې کار له لاس واخلي او که وای نخلي دوی به ډېر بعد واقع به ابوالری او افغانستان ورسیږي. دواړو د ډیورن کرښې خوا دې خوا ټول پښتانا پراته دي، موږ نه غواړو چې دا چې پښتانا ته تاوان ورسیږي. او موږ به انشاءالله دې نه وروسته د پی انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي که دوی در عمل ته ادامه ورکړه.
آیا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، آیا فکر کوئ چې ډېرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای شي؟
اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو، یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیوا لرو، نجنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده. الحمدللہ جنمو جا کوتن او سر تیر پیاوری کوتن اجی تا کنن نړی دی ولسوالی نندارا کڑے وای چې دوی څنګه ځغاس تا څنګه یې ماتي وکړه او دې سره سره چې دې سواسنا نرلا اگر دې مخ سر تیر یا تنار سر مزان کو دې را میدان دې خپل خاور له دفاع وکړه او دې په منډو کړه هغه صاحب مستور دې مګا ځاور او باچر سر تیر ان ته ځای دی او موږ کافي پاوز لرو اوس په کونړ کې الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوی چې او د مقابل په ځواب به مې چله وکړي.
بله، ولې صاحب که راستو دې پوښتنې ته چې تاسې د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والي په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي دا جګړه دوی ګرمه ساتلې په اشکالو په انواعو د ګروپونو جوړول انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول او په دې هېواد کې د خپل وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. موږ ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي، ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو خو دا هدف نه ده چې خپله خاوره زموږ خاوره هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د لاسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې اوبه مدیریت رامنځته کړي. په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبو چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو چامات درې اشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په ملیونو متر مکعب اوبو پاکستان خاورې ته ځي، مفت همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دې غواړي چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ کړي، قوي اداره رامنځته کړي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي په بوسترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبو دغه نور دا اوس موږ معدنونه څوار له سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچاکېږي، دوی بازار جوړ کړی دی له دې پاره موږ د کاڼو محصول دی اخلي. نو دوی خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې زموږ د نظام په وړاندې د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي او زموږ دښمني کوي. واخه
یعنې په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع وپلټه کړي، موږ هم باید خپلې منافع ولرو، د خپلو منافعو دپاره ویښ شو، د خپلو منافعو دپاره باید آګاهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وګرځه وکړي چې خپل هېواد د منافعو دپاره کار وکړي، موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خدای دې موږ ته دا توان راکړي چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو او په راس کې مو داسې دا
بله 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 ولی سب دغه ورستی اقدام چې د ورستی پیښه چې د پاکستان له خوا سوی دی دا هم زمانه یا هم مهاله لاغه خبرونه سره کیږي چې د داعش وسلوالو مشر د شبکې مشر البغدادي وجل سوی دی امریکا اعلان وکي څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول د یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري دا دوی پیښې هم زمانه سره کیږي
نو اوس خبره دا ده چې نقطه یوازې د وروستیو انتخاباتو نه وروسته زه باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت سے جوڑے دو جوڑی گی جی ابلا خیر ابھی وطن کی بڑی سولی جکار کبھی مدریات لگتا ہے کہ خبر ہے عبدالرحمان جمہور رئیس سولی تعلیم کے ارتباط اڑان دی اگر پر ہے اڑان دے کر دیتے آگاہ ان شاء اللہ عملی کی گی بجے رات کے وطن کی بسول رہیں گے ایسے گو رہے تھے بغداد تو سوریا کی بھی بغدادی وزن ہم ان پڑاؤ لے رہے جیسے ہوتا ہے معلوم ہے جنگی دا بنی کا زیان سوی دماغ دیواد سلامتی آتا زیان سوی یا واقعا وسیلی پلاس نو لگی نو با افغانان افغانانی اسپل حواد سر بومین اتنی دسپل حواد بجوڑی او دا حواد و باوری لرم چی دا چی حواد جو دا هم دا سرطیزی موقعات لمخی هم دا اقتصادی ارزت لمخی او هم آقا دوی سبی زیر سلری باور لرم چی مکنی اتنی سبراک سرور پانی اتنی ها
حضور لري
محدود وجود
پوښتنه دا ده چې د ابوبکر البغدادي وژنه به آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي په کوم وسلوال چې په افغانستان کې په کونړ کې دي مخصوصا
نو زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري هم په شرق الاوسط کې او هم په دغه سیمه کې چې دوی کوم پلویان لري د ده وزن د دوی په روحیاتو تاثیر کوي د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځ ځي همدارنګ هغه مدیریت او رهبري او لیدرشپ د منځ ځي واقعي دا تاثیر لري
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوالو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو پیغامونو نور هم ستاسو خبرونه هم دومره وخت خلاصو تر د خدای په منې د مخ غواړم چې د طاهر روشان څخه مننه وکم ځکه د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده
0 2 3 4 1 6 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.